بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پنامه. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لا چا سره خبرې کړې دي او چا ته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنګونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې درېیمه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له اتمې او د 2020 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپل همکارې آغلی فاطمی سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ځانو د معمول سر سم د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د ناسا په سفر په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې د فلسطین سره د ځینو اسلامي هیوادونو د خیانت په اړه د هندارې په پروګرام کې د پاکستاني عالم مولانا حمیدالله جان او د پوهنتون له استاد مهدي غلام حیدري نظرونه واورئ. په پای کې به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یو ځغلنده کتنه وکړو چې په دې سره پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې اډرس دی. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. روحانی د امریکا د ولسمشر برخلیک د صدام په څیر وباله. طالبانو له 6 ټنه زیات امونیم نایټریټ ترلاسه کړي او په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د مشر وژل کېده.
بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر د دې په ویلو چې لکه څرنګه د بیاس رژیم سرغنه صدام پر ایران پوځي جګړه تپلې وه، اوس ټرمپ پر ایران باندې اقتصادي جګړه تپلې ده. زیاته کړه د ټرمپ برخلیک به هم د صدام په څیر وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې پر ایران باندې د بیاس رژیم لخوا تپل شوې جګړې ته په اشاره سره یادونه وکړه چې د ایران ولس د پوځي جګړې په وړاندې یو موټی شو او د یو بل په شغملتیا سره صدام ته ماته ورکړه. روحاني د دې په ویلو سره چې صدام وزړول شو زیاته کړه د ایران ولس یو ځل بیا په خپل مقاومت سره د هغو کسانو دسیسې شنډې کړې چې د ایران د ولس د غرور د ماتولو په لټه کې وه. د ایران ولسمشر په نړیوالو ټولنو کې د امریکا ماتې ته په اشاره سره وویل هر ځل چې امریکا ملګرو ملتونو ته د ایران پر ضد مراجعه وکړه، حتی اروپایي هیوادونو هم د هغوی مخالفت وکړل. روحانی دې ته په اشاره سره چې د آذربایجان د لاندې شویو ځمکو ازادېدا د تهران او باکو په اړیکو کې ښه اغېزې درلودلې وویل ایران او آذربایجان د خدا آفرین له بند نه د برق د تولید لپاره موافقه ته سره رسیدل دي. هغه هم دارنګه د خاف هرات پټلۍ لارې ته په اشاره سره هیله وښودله چې دغه پټلۍ لاره تر مزار شریف پورې وغځیږي او له هغه ځایه ازبکستان او منځنۍ اسیا سره ووصل شي.
په ایران کې د طایبات د ولسوالۍ د سره میاشت مشر وویل په تیرو 8 میاشتو کې کابو 1,300 افغان کډوال د دوغارون له بارډر څخه د وتلو پر مهال د ماینونو د خطراتو په اکلاس زده کړې ترلاسه کړي دي. د تایبات د سر میاشت د ټولنې مشر هادی رمضانی د مینونو د خطرو د خبرتیا په مرکز کې د څلو روزو کلاسونو جوړېدو ته په اشاره سره وویل کابو هر ورځ 200 افغان کډوال د مینونو د خطرو په اکله معلومات ترلاسه کوي. هغه زیاته کړه افغان کډوالو ته د سر میاشت په مراکزو کې د ډول ډول مینونو د تشخیص نه چاودېدلې ګولۍ د ټپیانو سره د مرستې د رنګونو نشو او لوهو د پیژاندو په اکله زده کړې ورکول کیږي. د تایبا د سر میاشت د ټولنې مشر وویل د افغانستان د مینونو له مرکز د راپور سره سم د 2015 میلادي کال را په دیخوا د میاشت 102 افغان وګړي د مینونو د چاودنې د عمله وژل کیږي، خو د یادو زده کړو وروسته دغه شمیرنې 40 تنو ته راکمې شوي دي. رمضاني څرګنده کړه چې افغان کډوالو ته د دوغارون له باډره د وتلو پر مهال ځینې روغتیایي ټوکې من جمله 200,000 ماسکونه او 3,000 د عفونی ضد مواد هم ویشل شوي دي.
ایران سره د تیلو په زمینه کې ملګرتیاوی مسکو ته د اهمیت وړ دی. د روسیې د امنیت او د انرژي او د مرکز مشر مسکو ته د ایران د تیلو د وزیر سفر ته په اشاره سره وویل د تیلو په ډګر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیات اهمیت لري. آنتون خولوبکوف ایرنا خبری جنسی ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیلو په برخه کې ایران سره د همکاري پراختیا ته لومړیتوب په سترګه ګوري. هغه زیاته کړه دې ته په کتو سره چې ایران او روسیه دواړه د تیلو لوی تولیدونکي دي، مسکو ته د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګنه سفر د تیلو د نړیوال بازار په ثبات کې مهم رول لوبوي. د ایران د تیلو وزیر د یو پلاوي په ترڅ کې روسیه ته لاړ او د دې هیواد له چارواکو سره د انرژي په زمینه کې خبرې اترې وکړې.
د پاکستان د دفاعي تولیداتو وزیر تهران د اسلام آباد مهم سیمه ایز ملګری په بللو سره ټینګار وکړ چې هیواد له ایران سره د اړیکو د مضبوطولو اراده لري. زبیده جلال د ایران او پاکستان ترمنځ د دوهم رسمي پولې تر پرانستو درې ورځې وروسته په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر سید محمد علي حسیني سره ولیدل. دواړو لورو په دې کتنه کې د ګډو پولو او بارډرونو د حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اکله خبرې اترې وکړې. د پاکستان د دفاعي تولیداتو د وزارت په بیانیه کې راغلی ده زبیده جلال په ګبد سرحدی سیمه کې د نیوی بارډر پرانستا ایران سره د پاکستان د اړیکو د مضبوط دو په لړ کې یو مهم ګام بللی چې په سرحدی سیمو کې د میشتو خلکو پر ژوند کې مثبت بدلون رامنځته کولای شي. هغې همدارنګه خبر ورکړی چې په پشین او څلورو نورو سرحدی سیمو کې به هم نوي بارډرونه پرانستل شي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې پر طالبانو پراخ هوایی بریدونه شوی. په دې اړه له جلال آباد څخه از مجد خبریال راپور واوري.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې په دوه هوایی بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې ده. دا بریدونه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو له لورې ترسره شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي خبرونه او انځورونه وایي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو د بهرنیو ځواکونو له لورې د شپې لخوا هوایي بریدونه ترسره شوي چې په پایله کې د شیرزاد ولسوالۍ د کودیخیلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو تر ډلهییزو بریدونو وروسته د هغوی پر پټنځای ترسره شوی چې پکې د ټولنیزو رسنیو په حواله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې وژل شوي او ټپي شوي د طالبانو د سرې قطعې غړي دي چې له لوګر ولایت څخه د شیرزاد ولسوالۍ ته راغلي وو. په خبرونو کې دغه راز ویل شوي چې د بی پیلوټه الوتکې دویم برید د خوږیانو ولسوالۍ د وډیسار په سیمه کې د طالبانو پر یو پټنځای ترسره شوی چې پکې د طالبانو د یوې وړې ډلګۍ مشر چمتو په ګډون 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګواکې وسلوالو طالبانو په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو د سختو بریدونو لپاره تابعې نیولې او په همدې موخه یې له نورو ولایتونو څخه طالبان د سیمې ته د جګړې لپاره وربللي دي. د بهرنیو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو دا هوایي بریدونه وروسته له هغې ترسره کېږي چې د افغانستان په سهیلي ولایتونو کندهار او هلمند کې د وسلوالو طالبانو د سختو او خونړیو بریدونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان سکاټ میلر ویلي وو د افغان پوځیانو پر ملاتړ به په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي. ویل کېږي د امریکایي ځواکونو له لورې جنوري په ننګرهار کې پر وسلوالو طالبانو بې پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره شوي بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصطلاح له شوي تړون وروسته په دې ولایت کې لومړني بریدونه ګڼل کیږي. تېره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په تر ټولو ستره پوځي هډه د بګرام هوایي ډګر باندې توغندۍ برید شوی و چې افغان چارواکو یې پړه پر وسلوالو طالبانو وراچولې وه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی ارګ اعلان وکړ چې اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر سره لیدلی او د افغان سولې بهیر او روان تاوتریخوالی په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د ولسمشریزې مانی په اعلامیه کې راغلی چې میلر په افغانستان کې د تاوتریخوالی پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او له دواړو لورو د اوربند غوښتنه وکړه. دا په روانه اونۍ کې د امریکا دوهم جګ پورې امنیتي چارواکي دي چې کابل ته سفر کوي او د افغان ولسمشر سره ګوري. د دوشنبه په ورځ د امریکایي پوځ د مرکزي قومندان جنرال کینټ مکینزی هم د اشرف غنی سره کتلی وو. دواړه امریکایي چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ډونالډ ټرمپ د راتلونکي جنوري میاشتې تر 15 په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته د راکمولو اعلان کړی دی. امریکایي چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او هر ورځ د بریدونو او چاودنو رپورټونه ترلاسه کیږي.
د اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره ولیکل، له بده مرغه په 2006 میلادي کال کې طالبان د مختلفو طریقو نه 40 تنه امونیم نایټرات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې هر یو تن امونیم نایټرات څخه لږ تر لږه 500 بمونه جوړېدای سي. صالح ولیکل، په پاکستان کې د کوټې د ښار د روغتونونو 10% د ترهګرو له ټپیانو ډک دي او مهم کسان بیا د علاج لپاره کراچۍ ته استول کیږي. صالح په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې په وروستۍ ورځو کې په سوشل میډیا کې یوه داسې ویډیو خپره شوې چې پکې د طالبان د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې یو شمېر طالب ټپیان ته ویناوې کوي.
د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي ناپیژاندو وسلوالو نن سهار 8:45 د فیفا پر اجرایي رئیس یوسف رشید برید وکړ چې د برید په پایله کې نوموړی ووژل شو او موټر چلوونکی ټپي شوی. د نوموړي ورور عبدالباقی رشید هم پر خپل فیسبوک پاڼه د دې خبر پخلی کړی.
په عراق کې د ولسي ځواکونو سازمان الحشد الشعبي د دې هیواد په شمالي سیمو کې د داعش د ترهګرې ډلې په وړاندې د پراخ پوځي عملیات خبر ورکړی دی. د حشد الشعبي د اطلاع رسونې خبري چینل صابر نیوز اعلان وکړ چې د حشد الشعبي ځواکونو د صلاح الدین د ولایت په لویدیځه سیمه سید غرب کې د داعش د ترهګرې ډلې د نفوذ مخه نیولې ده. د دې راپور سره سم د حشد الشعبي د کشف او سر د څنګ ځواکونه د ختیځ دجلې په ګډه عملیات کې د صلاح الدین ولایت پراخې سیمې تصفیه کړې او تر 40 زیات د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړې دي. د دغه عملیات په ترڅ کې د شیخ محمد او امول جماجم سیمې پاکشي او خپلو سیمو ته د زرګونو بېځای شویو کورنیو د بیرته ستنېدو زمینه برابره شوې.
په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر تر 322,000 واوخت. د جان هاپینګز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 3 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي او تر 322,000 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته و کسانو شمیر تر 7.5 میلیونه ډیر شوی او تر 1.5 میلیون ډیر کسان کرونا ناروغۍ مړه کړي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مرو شمیر 9,000 او 842 تنو ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 1,000 په مکسیکو کې 1,900 او 495 او په هند کې 1,640 او 1,000 ته رسېدلی دي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی افغانستان ته د میلر سفر د پوځي شتون لپاره د امریکا هڅې. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د سه شنبه په ورځ د نه اعلان شوي سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره وکتل. داسې ښکاري چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سرپرست ناڅاپه سفر، هغه هم د ټرمپ د واکمنۍ په وروستۍ میاشت کې، په دې خاطر ترسره شوی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا پر ملاتړ ناسمې اغېزې پرېنباسي او په اصلاح باندې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د واشنګټن ظاهري ملاتړ دوام وکړي. اوس چې ټرمپ د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا شوې دي. دې ته په کتو سره چې د طالبانو بریدونه په وروستیو میاشتو کې په بېساري ډول زیاتې شوې دي او په دوحه کې هم بین الافغاني خبرې اترې درول شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب خبرداری ورکړی چې د افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا تر تیاری وروسته دغه هیواد د کورنۍ جګړو له سخت ګواښ سره مخامخ شوی دی. دې ته په کتو سره ویلی سو چې پر افغانستان باندې د امریکا د یرغل د امله په لسګونو زرو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، خو له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د غیر مسؤلانه وتلو د امله امنیتي تشه رامنځته کیږي او کورنۍ تاوتریخوالو ته نوره هم زمینه برابریږي. د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ټاکنیزو ژمنو او طالبان سره د سولې موافقې ته په کتو سره حکم صادر کړ چې له مخې یې ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د می تر میاشتې پورې باید له افغانستان څخه ووځي. خو بیا هم د کارپوهانو په باور دغه حکم په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور به هرومرو ختمیږي. تر دې مخکې امریکایي وتلې ورځپاڼې نیویورک ټایمز او ځینې نورو رسنیو راپور ورکړی وه چې د ټرمپ د امریکا جګپورو پوځیانو ته په خطاب کې ویلي وه چې امریکایي ځواکونه باید تر ټاکلې مودې نه مخکې له افغانستان څخه ووځي. د ټرمپ د حکم سره سم د 2020 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر له 4500 تنو څخه 2500 تنو ته راکم شي. د دې سره سره د امریکا کانګرس او په پنټاګون کې جګپوري پوځي چارواکي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو سره مخالفت یې نو تمه کیږي چې د جو بایدن په راتلو سره د 2020 د جنوري میاشتې د 6 نیټې په خوا د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر کمزور شي او په دغه هیواد کې د امریکای د پوځي شتون د سیاستونو په لړ کې څه بدلون رامنځته شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر راکم شوي، خو بیا هم پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو بریدونه او په لویو ښارونو کې بمی چاودنې او تاوتریخوالی په بېساري ډول زیاتې شوي دي. دغه حالاتو ته په کتو سره د امریکایي ځواکونو د کمېدو سره سره په پوځي عملیاتونو کې د بی پیلوټو الوتکو استعمال زیات شوی دی چې د عمله ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی دی. امریکا د 2001 لومړي میلادي کال د سپتمبر د میاشتې تر پیښې وروسته د تروریزم سره د نړیوالې مبارزې په پلمه پر افغانستان او عراق باندې برید وکړه، خو سره له دې په دوو هیوادونو کې د امریکا جګړه نه یوازې د یادو هیوادونو د ورانېدو سبب شوه، بلکې د تروریزم د لا پیاوړي کېدو سبب هم وګرځېد. پر افغانستان باندې د امریکا له برید نه 19 کاله وروسته او په دغه موده کې تر 2400 زیات امریکایي پوځیانو هم خپل ژوند د لاسه ورکړ. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو شتون د دغه هیواد د ولس لپاره د وژنو، ناامنیو او د مخدره موادو پرته تر دې دمه بله هیڅه پایله نه ده لرلې. د تبصیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تلپات خوشبوی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمې سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، د تلپاتې خوشبوی تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. ګلونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د تلپاتې خوشبوی په پروګرام کې مو د مختلفو مذهبي معرفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنوي ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې دیرشم پروګرام استقامت پرشتو د نازلېدو او تلپاتې سعادت ته د رسېدو سبب ګڼي، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. خدای تعالی قطعی وعده ورکړی ده چې په سمه لاره کې د استقامت نتیجه دا ده چې خدای تعالی غم او ویره له یوې ټولنې لیرې کوي او ورته کامیابی په نصیب کوي. موږ هم چې کومه لاره غوره کړې ده، د خدای لاره ده. د خدای لاره یوازې د عبادت کولو او په یو کونج کې د کښېناستلو په معنا نه ده. دا خدای لاره یعنی د انساني ټولنې سعادت ته رسول. زموږ ولس دغه لاره انتخاب کړه، یعنی د عدالت او انصاف لاره، د الهي بندګۍ لاره، د انسانانو د برابرۍ لاره، له یو بل سره د انسانانو د ورورولۍ لاره، او شو اخلاقو، غوره او خوشو انساني فضیلتونو لاره. زموږ ولس دغه لاره انتخاب کړي او په دې لاره یې ټینګار هم کړی دی. کومې سختۍ چې په دې لاره کې دی ورسره یې مقابله کړي او ترې نه دی وېرېدلی. انشاءالله د دغه استقامت خواږه او په زړه پورې میوه به خدای تعالی په هغوی وڅکي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې
کېږي چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
درنو و محترم اوریدونکو، نیک پیرزوین مومن عزیزانو، د هنداره له تحلیلی پروگرام سره له تهران رادیو ستاسو په خدمت کیو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د فلسطین مسله همیشه د اسلامي نړۍ یو مهمه مسله پاتې شوې، او د اسلامي نړۍ او امت او د نړۍ د آزاد ولسونو نظر ده چې اسرائیل یو غاصب رژیم دی، او د فلسطین په ځمکو او د مسلمانانو په لومړی قبلې قبضه کړې ده، او اسلامي هیوادونه به هیڅکله اسرائیل په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیړۍ د معاملې په اساس هڅه وکړه چې اسلامي هیوادونه د اسرائیلو منلو ته مجبور کړي. که څه هم په دې لاره کې په اسلامي او په تیر بیا عربي هیوادونه فشارونه راوړل، خو اکثرو هیوادونو له اسرائیل په رسمیت نه دي پیژندلې، او په دې نظر دي چې ګوته په شمېر عربو هیوادونو چې له اسرائیلو سره اړیکې ټینګې کړي دي، هغوی د خپلو ولسونو استازیتوب نه کوي او په خپلو ولسونو کې رهم نه لري. له همدې عمله به اسلامي امت هیڅ کله اسرائیل تسلیم نکړي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسله رڼا واچو چې ځینې اسلامي هیوادونو ولې له اسرائیلو سره اړیکې ټینګ کړي دي، د دې علت څه دی، او آیا هغوی په دې مسله کې د اسلامي نړۍ او اسلامي امت او خپل ولسونو استازیتوب کوي. په هنداره کې به په دې موضوع د سیمې د دوو شخصیتونو، په پاکستان کې د تکړه عالم او د سیړنیز مرکز د یو مقام مولانا صاحب تحمید الله جان، او د دغه هیواد د یو بل تکړه کارپوه او د حوزې د استاد مولانا صاحب مهدی غلام حیدری نظرونه په دې اړه درته وړاندې شي. له هغوی به دا پوښتنې وکړو چې اوس په پاکستان کې هم د ځینو کسانو له لوري له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو خبرې راپورته شوې دي، نو په دې اړه د دوی څه نظر دی. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولري، یو لنډه شاندمه اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د مولانا صاحب مهدی غلام حیدری په خبرو سره پیلوو. حیدری صاحب، تاسو ته پته ده چې د فلسطین مسله همیشه د اسلامي نړۍ یو مهم موضوع پاتې شوې ده، او د اسلامي امت غوس اکثریت په دې نظر دی چې اسرائیل یو غاصب رژیم دی. خو په دا وروستیو کې مونږ ګورو چې د ډونالډ ټرمپ د پیړۍ د معاملې په اساس په اسلامي هیوادونو کې د اسرائیلو د پیژندلو لپاره د لارې هوارولو کوششونه شروع دي، او ځینو وړو وړو هیوادونو هغه په رسمیت هم پیژندلې دي. تاسو مسئلے تا پا کم نظر گورے، او آیا پاکستان با اسرائیل پا رسمیت و پیجنی او کتسنگا؟
درانی شیر دارا درامانونا زبانی کم مسئلے کو باری کتاس تا پوس خوکو دا فلسطین و دا اسرائیل مسئلہ دا عالم اسلام دی جدید تاریخ که دا پل نلوی مسئلہ دی تا ننانی هم نده تقریبا آیا اتیا کالونه دغه مساله دی. د پاکستان او یو پاکستانی هیڅ سره که مخابره کوم، یو د یو مسلمان هیڅ سره انسان خبره کوي، او دین مخ کې بزه د عرض وکم چې عالم اسلام کې دوه طبقه زندگی کوي. یو طبقه د حکمرانانو دی، او یو طبقه د عام مسلمانانو دی، د عوام دی، د امت دی. زه اول نه دغه خبره صفا کوم. سو حکمرانان همیشه د پر خپل حکومت، خپل طاقت، خپل دولت بچونه لپاره غوڅه هم کوي شي. په څوره پورې چې د امت خبره وي، د مسلمانانو خبره وي، امت مسلمه خبره وي، یو شی چې هغه باندې اجماع دی، تر هغې ورځې نه چې اسرائیل غاصب ریاست اعلان شوی دی، تر نن ورځې پورې ټول عالم اسلام، دا د یو ملک خبره نه دی، د یو علاقې خبره هم نه دی، ټول عالم اسلام په دې باندې متفق دی چې اسرائیل یو غاصب ریاست ته په کار دی دا خاتم شي. د دې چې دویم رایه نشته، دا د عام مسلمان همدغه رایه دی، اول ورځې نه تر نن ورځې پورې. د پاکستان بانی پاکستان صدر اعظم محمد علی جناح، کله چې پاکستان یې نه و جوړ، انګور یو کې تازه تازه اسرائیل او ریاست وجود کې راوستي شوی، عالمی استکبار او استعمار راوستي و. جدیزم دغ الفاظ اوس هم موجود دی، دغه فرمان اوس هم موجود دی، او هر یو پاکستانی لپاره یو قانون حیثیت لري چې پاکستان به هیڅکله اسرائیل غاصب ظالم ریاست تسلیم نه کړي او نه دی تیار. او هغه د بعد چې کله د اسرائیل وزیر اعظم دغه وخت وزیر اعظم پاکستان څخه جوړ شو کې دی اعظم ته پیغام راوستلو چې ته اسرائیل کې سفارتخانه کولاو کا یا کنسولګری کولاو کا کې دی اعظم انتهایی حکارت صراحت ته دغه هغه پیغام جواب هم ورنه کړو. دا خپل یو دلیل دی چې د کېدی اعظم د پاکستان بنیاد څه کېدی اعظم یې خیلی غدی باندې خیلی چې اسرائیل به هیڅ کله نه تسلیمېږي. یو همدي وجه نه د کېدی اعظم همدي فرمان وجه نه د پاکستان پاسپورټ باندې اوسه پورې لیکلی چې اسرائیل دغه لپاره دا پاسپورټ کلام نه ویني دل سره رسمي طور باندې وجود لري نه اسرائیل. خو د دې باوجود عالم استکبار اول نه ډېر مخکې نه دا کوشش دی د اسلامي انقلاب سره یو کومېنی په مشر کې راغلو هغه نه مخکې څو عربو محدود ملکونو لکه مصر شو یو دوه ملکونو اسرائیلي تسلیم کړ. هغه د بعد څخه لا ایران کې انقلاب کامیاب شو او د امام خمینی هغه درونه आवाज او هغه صف او سوترا موقف ټول مسلمانانو په څخه علنن اعلان وشو نو هغه د بعد سلسله ودرېدا تقریبا د ایران انقلاب نو نشه تر د څو وخت مخکې پورې بیا چا دا جرأت نه وکړی چې اسرائیل د غصب ریاست تسلیم کړي. په کله امریکای کې ترامپ حکومت راغلو چې دا اسرائیل نواز او صهیونستانو مرګره دي په انتهایی زیات پرېشر په چولو کو اسلامي ملکونو باندې چې اسرائیل د تسلیم شي. خدا چونکه د امت مسلمه دغه حساسه مسله دغه حساس کیر باندې چې عربستان غونته ملک هم جرأت نه کوي چې دغه کار وکړي اسرائیل تسلیم کړي. خو دا کار یو کو چې عرب امارات او بحرین او سودان او غیره چې د سعودي عرب زیر اثر دی او د دې خواهش په مطابق او خبرې کې او پالیسیانه جوړي هغه باندې اسرائیل تسلیم کو. دا بل طرف نه دی واخ کې مختلف اسلامي ملکونو کې یو سازش پته د استکبار سازش پته ته یو باز روچات کړل شو فایم په پکا دي چې اسرائیل تسلیم کو یا تسلیم نه کو. دا هغه لوی یاندې د دې لاف سنچری چورته دا هغه حساب ته کله هغه کې کامیاب شو ته فلسطینیانو یا مخالفت وکړو فلسطین ته راځي نو غد بعد د هغه دا شی شروع کړ چې مسلمانانو مانس کې درسې باسونو شروع کړو چې دا غو نتیجه دا شو چې پاکستان کې هم ځنې انکرام دې په واره کې خبرې شروع کړي او خلکو ذهن جوړول شروع کړل. حتی ځنې علما اگر چې دغه وجوهات زیات دي کو بارال زنی نام علماء مشهور علماء دی هغه د خپل هم د الفاظ رو د اسرائیل حمایت کې الفاظ رو بستو دا څنګه یو جنبه د دشمن د سازش یا حساب غواړي دي طریقې سم مسلمانانو کې د اسرائیل تسلیمونه چې ډېر سخت نفرت دي طریقې هغه نفرت لګام کی او د یو زمينه جوړه کی زمينه سازي وکړي د اسرائیل تسلیمونه لپاره. خو لکه څنګه اما عرض وکړو چې بل عموم ټول امت مسلمان او بل خصوص د پاکستان مسلمانان داسې یو موقف په یک زبان دي د خبرې کې چې څوک په جرأت ونه کی چې د اسرائیل د تسلیمونه خبره په پاکستان کې وکړي. حتی ډېر پرېشر هم راغلو چې وزیر اعظم په خپل اجتماع باندې ډېر پرېشر و اسرائیل تسلیمونه سلسله کې کوچین کې بل طرف نه د عوام موقف ډوره شدید دی او ډوره سخت دی چې هیڅ صورت کې دیو دی ته تیار نه دی چې د حتی د اسرائیل حمایت کې معمولی غونډه خبره وشي. وزیر اعظم هم به سختی سره د دې مخالفت وکړي او ان شاء الله د عالم استکبار د امریکای دغه سازش په مخ کې په شان دي ته ځل هم نکړي او د اسرائیل غصب او ریاست د دنیا مخ نه ورکیدل دا یو مقدر دی ان شاء الله ان قریب دغه کار شکل اختیار کی او اسرائیل وجود به ورکشي مطلب مخ نه ان شاء الله.
دا مولانا صاحب غلام مهدی ډیره ډیره مننه کوو. دلته یو لنډه شان د ماخلو بیا را ګرځو خپل باسته دوام ورکو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د تهران غک پکې تعقیبول شي. د فلسطین او اسرائیلو په مسلې غږېدو. دلته به راشو په پاکستان کې د تکړه محقق او وتلي مولانا ښاغلي تحمید الله جان خبرو ته. مولانا صاحب تاسو راته ووایه په پاکستان کې هم په دا ورستیو کې ځینو کسانو د اسرائیلو دا مسله راپورته کړه چې ګنې ځینې عربو هیوادونو دا په رسمیت پیژندلی دی او دا څه اشکال نه لري. تاسو دا راته ووایه چې په خپله په عالم اسلام کې او د پاکستان لخوا د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو په مسله کې ستاسو خپل نظر څه دی؟
بسم الله کې دی. دورانی صاحب ډیر مننه تاسو د یو اهم او حوالے سره زماره معلومه وه. دا فلسطین مسله نه صرف یوازې د فلسطین د مسلمانانو مسله ده، بلکې دا د ټول عالم اسلام او د ټول مسلمانانو هیوادونو په شریکه باندې مسله ده او ټول هیوادونه مسلمان هیوادونه دي اوی ټول په دې باندې دا اول ورځ نه دا موقف ته چې په اسرائیل کې دا یو غاصب ملک ته او دوی د فلسطین په سمکه باندې ناجایز قبضه کړی ده. قسمت مسلمانان څومره چې دي اوی نن د امریکې د تسلط لاندې دي، اوی د جبر د لاندې دي او د خپل اسلامي حمیت غیرت او د مسلمانانو حواله سره کوم ایثار او همدردی ده دغه تعلیماتو نه لیدې دي. هغه په اړه کې ډېر ملکونو څنګه چې تاسو په خپل سوال کې وی چې امریکا دا توې کړې ده چې څومره مسلم ممالک دي او څومره هغه کنټریز دي هغه هیوادونه دي څوک چې دغه مخالفت او وی نه تسلیمي چې دا ټول د دوی اسرائیل وجود تسلیم. نو په عرب ریجن څنګه براه راست مسله ده عرب سره دا وی خوپیا ډیل شوی دی او دا عرب څومره مضبوط ممالک دی هغوی ټول په دې باندې متفق شوي دي زما د سوچ او زما د معلوماتو مطابق. په دغې باندې چې کوم واړه واړه ملکونه وي چې په هغې باندې نور ملکونو ردعمل بله کمزوري وي، نو په اولني سټپ کې هغې ملکونو چې کوم دی د تعلقات د الوتکو د تبادلو د یو بل سره د تجارتي لینډ اظهار هغه کړی دی سو ملکونو ته داغوی الوتکې راملې. خو زه دا وایم چې دا د دغې ملکونو فیصله نه ده، بلکې دا د عرب د مضبوطو ملکونو فیصله ده او ان قریب الله دې نه کړي هغه ملکونه چې د عالم اسلام متسترګې دي هغوی هم همدغې حوالې سره خپلې فیصلې بدلې کړي. په پاکستان کې هم چونکې په پاکستان د دې یو رد عمل په دې باندې یو پریشر شته دی چې یاره پاکستان د اسرائیل وجود تسلیم کړي، ولیکن الحمدللہ په پاکستان کې د عام متونت او د عام سوسایټي او د معاشره د افرادو ایمانی جذبه هغه مضبوطه ده. او اول خو زمونږ څنګه چې تاسو وی د وزیر اعظم او د ملک د مشر دغه راه ده چې د اسرائیل په حواله سره زمونږ چې د بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح رحم الله او زمونږ موغه موقف ته، ولیکن خدا نه خواسته چې پاکستانی هیواد د هیواد په سطح باندې غواړي نو بیا هم د عوام د جذباتو د عوامو د رد عمل هغه مقابله نشي کولی. او امید دی زمونږ یقین دی چې پاکستان هیڅ کلم اسرائیل نشي تسلیمولی. خو بدقسمتی دا ده چې کوم عرب ممالک دي سعودي عرب دی عرب امارات دی هغوی دې طرف ته میلان ظاهر کړی دی، د هغې د وجې نه به په پاکستان نه صرف په پاکستان بلکې په ټولو په اسلامي ملکونو به یو شر نور هم زیاتېږي. خو زما قوي امکان دا چې ترکی شو ایران شو پاکستان شو ملیشیا شو دا مسلمان کم هوادونه دي مضبوط هوادونه دي دوی به څنګه ده نو همیش د فلسطین د مسلمانانو سر ولاړی او د دای عاصب او د دای جابر حکومت مخالفت وکړي ان شاء الله.
درنو او محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو د فلسطین او اسرایلو د مسلې په موضوع د سیمه د دوو شخصیتونو مولانا صاحب تحمید الله جان او مولانا صاحب مهدی غلام حیدری نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې بیا هم زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو د تهران چاپ زیاتو ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیلو مسایلو او خبرونو لیکنې او تبصرې چاپ کړې دي. دغه ورځپاڼو په سر کې اعتماد ورځپاڼه راخلو. اعتماد ورځپاڼه د نړیوالو خبرونو پر مخ له اسرائیلو سره د اړیکو نارمل کول به په سیمه کې د سولې لامل نشي تر عنوان لاندې لیکلي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د سعودي عربستان له اسرائیلو سره د امکان تر حدا اړیکې عادي کړي او په دې حق لا هغه پروا نه لري چې چاته لزیان ورسیږي او د سیمې لپاره یې پایلې څه دي. اعتماد ورځپاڼې د ګارډین انګلیسي ورځپاڼې د رپورټ له مخې چې د سایمن ټیزډال په قلم لیکل شوې مقالې راخستې لیکلي د سولې تړونونه چې بې عدالتي رامنځته کوي کمزوري مجازات کوي او د بنسټګرانو انګیزې لالچ تمه شوکې او د وسلو پلورل دي چې د سولې سره هیڅ تړاو نه لري او امکان نه لري چې دوام پیدا کړي. ورسپانه په دغه مقاله کې زیاتوي په هر حال ټرمپ هڅه کوي ریاض قانې کړي چې له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي که دا د سولې تړون د منطقي دلایلو له امله رامنځته شي او د هغې پخوانی ژمنې پوره شي نو له هغې هرکلی کیدلی شي. خو له هغه تاریخ سره چې موږ یې له ټرمپ څخه لرو په دې اړه هیڅ نشو ویلی. د ټرمپ لپاره له اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو لپاره د سعودي عربستان قانع کول هم هغه د پیړۍ د تړون یا معامله ده نو دا اوس د هغه لپاره هیڅ اهمیت نه لري چې ورته وخت کې کومې ژمنې د پښو لاندې کیږي او زیان یې کومو کسانو ته رسیږي.
دوستانو اوس هم وطن امروز ورځپانه را اخلو او ګورو چې نن څه لیکلي. په ختیځ سعودي عربستان کې د بې دلیل نیونو زیاتې دلته عنوان لاندې وطن امروز ورځپانه د خبرو په خپرولو سره لیکي په سعودي عربستان کې د شیعیانو په خپل سری نیونو جریان نوی نه دی خو داسې برېښي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ارجحان د پام ور ډیر شوی په دې برخه کې پرون العهد وپانه د ختیز سعودي عربستان په قطیف او الاحسا کې شیعیانو د نیونو د دوام خبر ورکړ. وطن امروز ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکي د راپور په وینا په دې سیمو کې د نیول شویو میرمنو شمیر نهو ته رسیدلی او د دوی کورنۍ ګواښل شوي دي. دوی په ډله ییزو رسنیو کې د دې خبرو په خپرولو حق هم نه لري. شیخ حسین النمر د بې درکه کېدو څو ورځې وروسته معلومه شوې ده چې نیول شوی دی او په سیمه کې د دینی عالمانو په وړاندې د سعودي حکومت وروستی چلند د هغه بندي کول دي. د شیعه فعالانو او د سعودي حکومت د مخالفونو نیول تل په سعودي عربستان کې شتون لرو. خو د 2018 میلادي کال د جون په میاشت کې د محمد بن سلمان له ولیعهد جوړېدو راهیسې د مخالفینو په نیولو او ځپلو کې د پام وړ وده رامنځته شوې ده.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم راځو له تهران چاپېدونکې کیهان ورځپاڼې ته. کیهان ورځپاڼې لیکي د کورونا وایرس نوی ډول بیخي خطرناک دی. کیهان ورځپاڼې د انګلستان د رسنیو له قوله لیکلي، په انګلستان کې د کورونا وایرس د نوي ډول لموندل کېدو وروسته دغه خبره اشوا شوې ده چې د کورونا دغه وایرس او ډول او یا فیصد په ګړندې توګه خپریږي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي، د کورونا وایرس په دغه نوي ډول کې درویش بیلابیل جنټیکي بدلونونه راغلي دي چې ډېر پکې د وایرس له هغو برخو سره تړاو لري چې د انسان له حجرو سره د هغه په وصلولو کې مرسته کوي. بریتانیا د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ته وویل چې د په دغه هیواد کې د کورونا وایرس نوی ډول او یا فیصد زیات په چټکتیا سره خپریږي. رپورټونه وایي په انګلستان کې د کورونا وایرس دغه نوی ډول کابو درې میاشتې مخکې موندل شوی و، خو د لندن حکومت او چارواکو هغه پټ ساتلی و چې خلک ترې خبر نشي. خو اوس چې دغه وایرس زیات شوی نو دغه خبر یې اعلان کړی دی. ویل کېږي چې په لندن کې همدا اوس د کورونا وایرس 80% ناروغان د نوی ډول کورونا وایرس دی او دغه وایرس په ډېرې چټکۍ سره د خپرېدا په حال کې دی. د کورونا وایرس دغه نوی ډول کابو دریو نورو هیوادونو ته هم خپور شوی دی.
عزیزانو، که ستاسو خوښوي وسمزو کابل خواته. کابل چا ورځپانو په نننیو ګڼې کې تر ډیره په پلازمینه کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنو د زیاتېدو او د خبریالانو د هدفي وژنو په تړاو لیکنې او تبصرې خپره کړې دي. په سر کې هم مسیر ورځپانه. مسیر ورځپانه د کابل او یو شمیر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکي ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې ده. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څیړل شوي او لیکل شوي چې د دې ټولې تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي، ځکه په خبرې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف سره ترسره کیږي او تر هغو به دوام وکړي چې خلک خپله د یو لوی بدلون غږ وکړي.
کابل چاپ 800 ورځپاڼې هم د ناامنۍ او زیاتېدو په تړاو خواشینی ښودلې چې د صلحې د خبرو له پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او دا حالت ډیری افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼې په دوحه کې د صلحې مذاکرات د عامو وګړو د وینې تویولو سبب بللي او لیکلي دي چې دغه خبرو تر دې دمه بله کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د صلحې خبرې باید زر تر زره بیرته پیل شي څو د جګړې د ښکېلو غاړو دریز څرګند شي. د سرمقالي د لیکوال په وینا په ګاونډیو هیوادونو د حملو د مسؤلیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسؤلیت ځان خلاصوي. هشت سب رسپانه پر حکومت هم نیوکه کړي چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتی او کشفی ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیوي شي. د کابل چاپ بلې ورځپاڼه هیواد د خبریالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکلي چې د خبریالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړی شي او افغان چارواکي دې خپل دغه مسؤلیت په سمه توګه اجرا کړي. لیکوال ټینګار کړی چې په افغانستان کې دغه خونړی حالت د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او د بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډ نه دی. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالت د ځانګړې اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسته راوړنو سترګې او حقیقي هندارې دي او همدا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي.
ورسپانو ته د کتنې د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Oh,